السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د بلې او ساته خبرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم د علي محمود په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دارت کړ چې ګوندې د ډله غواړي په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي پاینې حال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې وسوال مخالفان او ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د مشورتي لوی جرګې په مخ کې امنیتي ستونزې جوړې کړي د نړۍ خبرونو کې اوري چې امریکا د هاین په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې له لسو زرو زیات کسان وژلي د هیواد ته مرستې استوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره انتقاد وکړ چې ویلي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لوی قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو مخکې پښه ونیوله خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په لوی جرګه کې خپل ګډون خبره رات کړه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د پولیسو په مارګجو بل کې له وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې کمی راغلی دی او د افغانستان مشران جرګه وایي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خپلې غونډې تر غواړي چې په سعودي عرب کې د افغان کارګرو د ستونزو په اړه سره خبرې وکړي پوره خبرونه واوریم که څه هم له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې ته جوړېدو کمیسون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دې جرګه کې ګډون کوي خو حزب اسلامي دا خبره ردوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو جګپوړي چارواکي غیرت بهیر نن په ډېر ازادي رادیو ته ویل ته د مخکې د مشورتي لوی جرګې ته جوړېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین ازادي رادیو ته ویلي و چې خپل غیرت بهیر کابل ته په خپل وروستي سفر کې له ولسمشر حمید کرزي څخه غوښتي و چې د دوی د ګوند یو پلاوی به په لوی جرګه کې ګډون کوي د افغانستان د کورونی چارو وزارت مسؤلین وایي په تیرو دوو میاشتو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د پولیسو په مرګ ژوبل کې کمی راغلی د کورونی چارو وزیر محمد عمر د وزیر ولسرګي د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته وویل چې تر دې مخکې به هر ورځ 15 ملي پولیس په جګړه کې له وسلوالو مخالفینو سره وجل کېدل خو اوس دغه شمېره راکم سوې ده
زمون په تیرو دوه میاشتو کې د پولیسو تلفات الحمدلله کم شوي دوه میاشتې مخکې اوسط تلفات 15 په ورځ کې اوس اوسط تلفات په شپږ کې ولاړ دي په 40
افغان چارواکي مني چې له وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې اوس تر بل هر ځواک ملي پولیس ډېر وژل کېږي د افغانستان مشران جرګې پریکړه وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د ستونزو په خاطر به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست خپلې غونډې ته د پښتون لپاره وغواړي د دې جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په یو برخه کې پر دې موضوع خبرې وسوې او ځینو سناتورانو په سعودي عرب کې د افغان کارګرو پر ستونزو اندېښنه وښول ځینو سناتورانو وویل سعودي عربستان پریکړه کړې چې شاوخوا 300 افغان کارکوونکي به ځکه له سعودي عربستانه باسي چې په اسناد کې ستونزې شته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره په سعودي عربستان ته ولاړ سي او د کندهار مسولین وای په دې ولایت کې په دوو جلا پیښ کې ولستنه وسلوال طالبان وجل سي ودي د کندهار ولایت رسنۍ دفتر ازادي رادیو ته پر لژل خبر پانه کې ویلي چې نه تنه طالبان پرون ماشان د پنجبای ولسوال په زنګ آباد سیمه کې د افغان پوز او سیمیز پولیس په عملیات کې وجل سول د کندهار دولتي مسولین وای په دوه عملیات کې افغان ځواکونه ولسی خلکو ته مرګ په جوړبل نه پیښه سوي خو د وسلوال مخالفینو پر ضد به د عملیات څلور ورځې نور هم دوام وکړي د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرنا سرت سلطان محمد سر وړاندې کوي
د ایران بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دې خبره انتقاد وکړ چې ویلي دی ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو پښه ونیوه محمد جواد ظریف تیر شپه په خپل ټویټر کې ولیکل چې په کلماتو باندې لوبه په جنیوا کې د شویو خبرو ماهیت نشي بدلولی جواد ظریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری وپوښتل چې جناب وزیر صاحب آیا دا ایران و چې د پنځشنبه په شپه د توافق له امریکایي مسودې تر شا شو او د جمعې په شپه د توافق خلاف علني خبرې وکړي د امریکا بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د نړۍ شپږو قدرتونو په جنیوا کې ایران ته یو ګډ وړاندیز وکړ وکړ خو ایران رد کړ. په جنیوا کې د ایران او د پنځه جمعیو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ وروستۍ اټومي خبرې د تیرې پنځشنبه په ورځ پیل او د یکشنبه تر سهارې دوام وکړ، خو په پای کې کوم توافق نه شو. ټاکل شوی چې دغه خبرې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیا پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د ناروغۍ خورېدل له یو ډول وایروس سره ارتباط لري چې منوی پاکستان ده. د سوریې په جنگ ځپلي هیواد کې د پولیو د خورېدو له امله دیارلس کوچنیان فلج شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ډول وایروس په اسرائیلو، لویدیځ غاړې او غزې کې هم لیدل شوی. دغه سازمان وایي په سوریه کې د پولیو د حالاتو له څرګندېدو وروسته په منځني ختیځ کې د 10 میلیونو کوچنیانو د واکسین لپاره عاجل پروګرام پلی کیږي. امریکا د هایان په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې یې له 10 زرو زیات کسان وژلي، دغه هیواد ته د مرستو په موادو بار یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او 20 میلیونه ډالر استوي. چارواکي وایي د کښتۍ ته امر شوی چې له هانګ کانګ څخه د فلیپین لوري ته حرکت وکړي. دا کښتۍ چې 15 زره عمله لري او 80 الوتکې پکې ځایږي، له 50 نورو کښتیو سره یو ځای د مرستې مواد، وسایل او تجهیزات لیږدوي. جان کینګ د بشري مرستو د هماهنګۍ لپاره د ملګرو ملتونو چارواکي پرون په نیویارک کې داسې وویل:
Entire areas have been completely and utterly decimated.
کامل سیمه یو مخ لمنځه تللې دي. نو تاسو په هیګي چې هم د ژوندوی کسانو ساتنه او هم د مړیو خاورو ته سپارل اولویت لري، او دغه مقصد لپاره ټیمونه ساحو ته تللې او نور هم روان دي. د ملګرو ملتونو د احصایو لمخې څه باندې 6.5 لک فلیپینیان د دغه سمندري طوفان لکبله لخپلو کورونو بې ځای شوي دي. د روسي جمهور رئیس د ویتنام په پایتخت هانوی کې د دغه هیواد له جمهور رئیس ترون تانګ سانګ سره ولیدل. ولادیمیر پوتین وویل په دې غونډه کې د پوځي او اوچتې ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ په شمول یو لړ حساس مسایل وڅېړل شول. هغه وویل چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې خاص روابط لري او د راتلونکي همکارۍ لیدلوري هم ښه دی. د جندر یا جنسیت د کارپوهانو یو نوی رپورټ وایي په عربي نړۍ کې مصر د ښځو لپاره له ټولو ناوړه هیواد دی. دغه سروې چې د تامسن رویترز فاونډیشن لخوا شوې څرګندوي چې په عربي هیوادونو کې د پسرلي له ولسي پاڅونونو وروسته مصر له جنسي ځورونې، د نجونو د سنتولو له اوچت میزان، له خشونت او د افراطي احساساتو له زیاتوالي سره مخامخ دی. په تیر اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې د مصر 99.3% کې خځې له جنسي ځورونې سره مخامخ شوې دي. په جنوبی افریقا کې تیر شپه د لوی لارې په یوې ترافیکي پیښې کې 9 کسان مړه او 11 تنه نور ټپیان شول. د پریتوریا د ښار ختیځ لور ته 100 کیلومتره لري یوې لارې له یو بس سره ټکر وکړ. چارواکي وایي لاری چلوونکي غوښتل چې له یو بل موټره ځان بچ کړي، خو مخامخ له یو بس سره وجنګېده. درنو اوریدونکو، دا وو د مهال مهم خبرونه په خبرونه کې له رضوان مراد سره وسی.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا داسې اټکل شوي. کابل اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18، -1. کندهار اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22.6. هرات اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22.3. همدارز مزار شریف اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 20.8. او جلال آباد هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22.9.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ورای. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دوی به په جوړیدونکي مشورتي لوی جرګه کې ګډون ونه کړي.
موږ په خپله لوی جرګه کې اقتصادي
د سیاسي چارو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې ولې ځینې کړې د مشورتي لوی جرګې سره مخالفت څرګندوي. دغه راز په عین حال کې افغان امنیتي چارواکي وي وسلوال مخالفان او ځینې هغه هیوادونه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کولو سره مخالفت لري، د دې سند په هکله د جوړیدونکې جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې پیدا کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي سعودي عربستان ته ځي ترڅو دغلته د میشتو افغانانو ستونزې د دې هیواد له چارواکو سره شریکې کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو راپورونو سربیره د بشري حقونو نیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه خبر رد کړ چې ګواکې دوی به په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون د دارالنشام رستیال ویلي چې د حزب اسلامي یو کسیزې پلاوی به په مشورتي جرګه کې برخه واخلي. په دې اړه له نسیم شفق اورو.
که څه هم د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دې جرګې کې ګډون کوي، خو حزب اسلامي دا خبره ردوي. د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون د دارالانشام رستیال نجیب امین ازادي رادیو ته وویل چې د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر کرزی ته ویلي چې د دوی پلاوی به په دې جرګې کې برخه واخلي.
د حزب اسلامي یو هیئت څوره مخکې شغله ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهادي لست وړاندې کړی چې د مشورتي لویه جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برگزارۍ هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت لخوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوي.
ښاغلي امین وویل چې د حزب اسلامي یو کسیز پلاوی به راتلونکې اونۍ په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته راورسیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشاء لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې د دې شورا د دارالانشاء رئیس صادق مدبر د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته ویلي چې د حزب اسلامي لوړاندې سره سم به د دې ګوند یو پلاوی هم په مشورتي لویه جرګې کې ګډون وکړي. د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی 13 اونۍ کابل ته راغلی وو او له ولسمشر سربیره د جمهوریت ریاست د ځینو احتمالي کاندیدانو سره هم وکتل. خو د سه شنبه په ورځ ښاغلي بهیر له پاکستان څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هغه جرګې او سلامشورې ردوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د اوسېدو لپاره زمينه مساعدوي. ښاغلي بهیر سرګنده کړه چې د مشورتي لوی جرګې غړي به د خلکو استازي نه بلکې د حکومت لخوا انتصاب شوي کسان وي.
زمنګه په خبره علوی جرګه ټول انتصابي دي د هغه د امور او ترتیب په صفات باندې استفاده کیږي. په څنګه لوی جرګه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د سره د عملیاتو تلون په ارتباط باندې دایریږي زمنګه د شرکت باندې ګډون سوال پیدا.
نوموړي وویل چې د حزب اسلامي پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې د راتلونکو مشورتي لوی جرګې په اړه کومه اجنډا نه درلوده. څېړونکي وایي کچېرې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په جوړیدونکو لوی جرګې کې ګډون وکړي، نو دا به د افغان دولت د دې مخالفې وسلوالې ډلې په دریس کې مهم بدلون وي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون چارواکي وایي چې دا جرګه به د عقرب د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي.
و امر دل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي دي چې په راتلونکي مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. لدې مخکې افغان مقامات ویلي چې د حکمتیار د ګوند و کسان به په دې مشورتي جرګه کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د دې جرګې لپاره هڅې په کابل کې تیز روانې دي او استازي ورته غوره شوي دي، د دې ترڅنګ یو شمېر کسانو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او د امنیتي او دفاعي همکارۍ له تړون سره مخالفت کړی. دغه مخالفتونه ولې زیات شوي دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي پوهان ودیر ساپینا کړی ده. نوموړی په ځواب کې وایي
دا هغه ډلې دي چې دوی د فکری لحاظ هم مغربي هیوادو سره خاصا د امریکې سره د غواړي مقاومت وکړي او په دې باندې پوهېږي چې که امریکایان او قوای دلته نه وي دوی ته مجال دی قدرت کې د پاتې کېدو او د غیر مشروع سرمایه د زیاتولو مجال نور هم شته او فکري طرز تفکر د لحاظه خپل مخالفت کوي. او بل ډول خلک هغه دي چې دوی په غیر قانوني بزنسو کې اختی مخدره موادو د قاچاقو ښه زمینه او ځای افغانستان ګڼي چې که دلته حاکمیت د قانون راشي بیا دوی نشي کولی، او دا یوازې دننه خلک هم نه دي، دا د بیرون نه هم سپورټ لري. او دریم هغه رقم خلک دي لکه مثلا د ایران چې دا باید زموږ ځای او موږ باید انفلوئنس او تاثیر په افغانستان کې دننه په سیاست او په نظام کې موږ باید ولرو، او هغه د غربي وادو او د امریکا په شتون کې یا د هغوی پایزاو په موجودیت کې خصوصا چې امنیتي قرارداد کې امضا شي ورسره ومنل شي، هغه د خپل د آینده د ملي منافعونه چې افغانستان نه اخلي هغه ځان ته صد ګڼي، دیوال ګڼي.
پوهان صاحب، تاسو چې دغه درې ډلې وویشلې، په دغه درو ډلو کې یو هم د نظریاتي اختلاف ډله یاد کړه. په دغه نظریاتي اختلاف ډله کې یو هم د ګلبدین حکمتیار ډله ده. نن سهار هم له ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د ګلبدین حکمتیار یو استازي غیرت بهیر له ولسمشر کرزي سره لیدلی دی او موافقه یې کړې ده چې د مشورتي جرګې ته به خپل استازي راوستوي. خو نن یې له پاکستان ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل چې دوی دا کار نه کوي. دا یعنی څه ستاسو په نظر؟
دا د دوو حالتونو خالي نه ده. یا دا ده چې لکه پخوا چې مجددي د جرګو جرګې د دایرېدلو نه مخکې همداسې اوازي وي چې کرزی غواړي چې داسې یو زمینه مساعده کړي چې شاید دا تایید نه شي د ګاونډیو په لمس او په تحریک باندې هم، او دغسې افراد او اشخاص لکه د حکمتیار د ګروپو هم که راشي او دا مخالفت وکړي، نو دی به وښیي غرب ته چې دا موږ نشو امضا کولی او اصلا نه امضا کېږي، ولې چې اکثریت د لویې جرګې مې چې راوغوښته دوی مخالفت وکړه.
استاد صاحبی، د اوبخش د حکمتیار ډلې په وینا باندې داسې راپور ورکړل سو چې دوی غواړي چې په دې جرګې کې برخه واخلي، خو تقریبا دغه نن وروسته د حکمتیار استازي غیرت بهیر ازادي راډیو ته له پاکستانه زنګ ووهو چې په دې جرګه کې برخه نه اخلو. یعنی دا سره کوم یو ځلې موافقه کوي بیا بیرته ردی؟
دلته په کابل کې مظاهره هم پرون کړی وه چې حکومت مخالفت ونه کوي، یو څو علما یو څو سپینګیري په راس کې د حزب اسلامي خلک، هغه هم د ګروپ د ارغندوال چې وزیر دی د حزب اسلامي و معاون دی، هغه و فعلا هم اقتصادي وزارت وزیر دی، دوی هم نماینده ګان پکې نه وو، او هغه نفر چې کاندید دی د قطب الدین هلال هغه هم نفر پکې نه وو، دا آزاد د پیور د حزب اسلامي خلک دی. او چا ورته څه ونه ویل، مظاهره و مخالفت د جرګې وکړه او مخالفت د سیکیورټي امنیتي قرارداد د امضا کول وکړه. فکر کوم چې دوی چې سنجولی ده چې که رښتیا نمایندګان د حزب اسلامي رای شي په لویه جرګه کې کښېني، نو دا یې دې معنا ده چې ما دا حکومت ومنه، قانون ورته ومنه، دعوت د کرزي مې ومنه، بیا هغه موقف د مخالفت کولو د نظامی هم چې د دوی سره په هر پالیسی سره لري هغه به بیا احمقانه وي. دوی اصلا د حکمتیار ګروپ په سیاست نه پوهېږي، په خپل حکمتیار به شمول.
محترم استاد، که چېرته بیرته امنیتي تړون ته راشو، د امنیتي تړون له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې دغه مخالفتونه را پیدا شوي دي، تاسو د یوه سیاسي څېړونکي په صفت څه پیشګویي کوئ چې د راتلونکې اونۍ په پای کې به په مشورتي لویه جرګه کې د افغانستان اکثر استازي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په برخه کې موافق نظر ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا به موافق نظر وي او امضا به شي، او اکثریت د خلکو د افغانستان په تشویش کې دي چې که دا خارجیان چې دغه وضع یې راوستلې ده چې مخ په بهبود روانه و ووځي، هغې ته وضع د عملا د ځمکې په سر حقیقت د افغانستان معلوم دی چې که دا ووځي بیا به دوی حالت هغه پخواني حالت ته راشي چې ځانونه به هم نه شي خوځولی. نو په دې لحاظ افغانستان اکثریت خلک روحیه دا ده چې دوی څه وایي نه چې دي که نه دي، مګر خوشحاله دي چې هغه دي چې په دوی باندې یو چنګت وي چې حکومت سم حکومت دادي راشي او دوی وضع په آینده کې بهتر راشي.
پوهان ودیر ساپه او چې د مشورتي لوی جرګې او د دې جرګې پر وړاندې د مخالفتونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. افغان امنیتی چارواکي وي وسلوال مخالفان او ځيني حق هيوادونه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کول سره مخالفت لري، د دې سند په حق له جوړیدونکو مشورې دی لوی جرګې په وړاندې امنیتی ستونزو پلان لري. دا خبره د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال لسی شنبه پورس د ولسی جرګې دفاعي چارو او کورنی امنیت کمیسونونو په غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزیر عمر داوودی ویل تر اوسه د دوه لویو چاودنو چې د لاریو په وسیله کېدل مخنیول شوې ده. هغه ویل دا لاری د ډیورند کرخل خواسخه افغانستان ته راول شوې. په دې حق لنور لا جميله ظریف اورو.
په داسې حال کې چې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، افغان امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هیوادونه هڅه کوي د دې جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې جوړې کړي. دغه خبره د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیونونو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د دوه داسې حملو مخه یې نیولې چې غوښتل یې د لوی جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
دښمن درې لوی بمونه د لارۍ په شکل باندې غواړي چې افغانستان ته داخل کړي. یوې په پکتیا کې خونسا شو، که خدای نه خواسته و منفجر شي او تر یو کیلومتر ساحې پورې مکمل تخریب کړي. دویم امکان لري چې یا د ډیورند په خط باندې یا لږ څه اخوا د ډیورند خط نه د منځه وړل شوی. دریم به سي مونږ تلاش لري چې مخې ونیسو چې یا داخل نشي او که داخل شوی مونږ خاورې ته چې کابل ښار ته داخل نشي. مونږ گزارشونه دا دي چې دا ټول هدف یې جرګه ده، چې جرګې د پاره راننوځي غواړي چې جرګه تخریب کړي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه د رواني لړم میاشتې په 13 نیټه جوړیږي چې شاوخوا 2,500 کسان به ګډون پکې وکړي. د ځینو افغان کتونکو په باور پاکستان او ایران په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو سره مخالف دي، ځکه خوښي د جرګې په اړه اندېښنه ولري. خو افغان چارواکو په خپله ولسمشر کرزي بیا په وار وار ویلي چې د دې سند لاسلیک کول به د سیمې او ګاونډي هیوادونو په تاوان نه وي. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام هم پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل، هغه هیوادونه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو پر خلاف دي، هڅه کوي چې د مشورتي لوی جرګې په وړاندې نام نه رامنځته کړي.
د دښمن ډېر ګواښونه او هغه کسان چې دوی تلاشونه کوي او په افغانستان کې د لوی جرګې انتخاباتو او د سولې د بهیر پر خلاف دي، وسلوال مخالفین ناوړه کارونه ته هڅوي. دښمن او ځینې هیوادونه د لوی جرګې د جوړول پر خلاف دي. هغوی د دې جرګې د امنیت خرابولو لپاره له بیلابیلو تکتیکونو څخه کار اخلي.
دښمن تعدیدات دارن، از تکتیکای مختلفی میخواین استفاده کرن.
خو افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ څرګندوي چې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دوی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د لوی جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې جوړې کړي. افغان چارواکي او یو شمېر کتونکي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې که په لویه جرګه کې د دې سند د لاسلیک کولو پریکړه وشي نو د هیواد د راتلونکي لپاره به ګټور تمام شي.
و امر دل چې افغان امنیتی مقامات وی یو شمیر کړي ځینې هیوادونه او د دولت وسوال مخالفان چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون خلاف دي، هڅه کوي چې د مشورتي لوی جرګې مخته امنیتی ستونزې پیدا کړي.
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
در هنو په نوم د مدني ټولنې یو شبکوي چې له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک کول ډیر مهم دی او دا سند به د افغانستان له اقتصادي ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د شبکې نن په کابل کې د همدې سند د احمد پړې او غونډه جوړ کړې او ګډونوالو ټینګار کوي چې دا سند باید له کوم ځنډ پرته لاسلیک شي. دوی د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد دننه یو شمېر کړي د دې سند له لاسلیک کولو سره مخالفت څرګندوي. اسدالله لودین په ریپورت لري.
د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او ملي شورا څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي ترڅو د هیواد راتلونکي تضمین شي. د راهنو په نوم د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو او د پوهنتون استادانو د سند په لاسلیک کې دوه ټینګار وکړ او دا یې د هیواد اقتصاد او امنیت ته ګټور وباله. د ولسی جرګې غړي ډاکټر نیلوفر ابراهیمی وویل کچېرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي، هیواد به له اقتصادي او سیاسي پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
اگر ما پیمان امنیتی را با تعریف وضعیت
کموش اوسنی سیاسي اقتصادي فرهنګي او ټولنیز حالت ته پکتو د سند لاسلیک نکړو، ټول به د یو لوی بحران شاهد ووسو. داسې بحران چې هیڅ کله به موږ انتظار نه وکړي.
د راهنو د مدني ټولنو شبکه په داسې حال کې امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک غوښتنه کوي چې افغان حکومت د دې سند په اړه د اقرب په درشمه مشورتي لویه جرګه جوړوي. د دې شبکې غړي وایي کچیرې په لویه جرګه کې د دې سند په وړاندې له احساساتو کار واخیستل شي او تایید نشي، امریکا او متحدین به یې له هغو ژمنو په شا شي چې په توکیو او شیکاګو کې یې کړي دي. دوی دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم ویلي که چیرې امنیتي سند لاسلیک نشي د دوی مرستې به له افغانستان سره هغسې دوام ونه کړي لکه دوی چې هیله لري. د مدني ټولنو د دې شبکې د غونډې په پای کې یو پنځمادیز پریکړه لیک هم ولوستل شو او په ټولو مادو کې د دې سند اهمیت بیان شوی و. دا پریکړه لیک د یاد شبکې د یو مسؤول عباس نوري لخوا ولوستل شو او په یوه برخه کې داسې راغلی و:
نزدیکشلن به سال 2014 و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، مداخلات کشورهای
2014 او د بهرنیانو و توته په نږدې کېدو په دې هیواد کې د ګاونډیو لاسوهنې ډېرې سوي دي. هغوی د خپلو جاسوسانو په وسیله غواړي چې د افغانستان او پیاوړو هیوادونو د اړیکو مخه ونیسي. هغوی غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. که له نړیوالې ټولنې او پیاوړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پرې سي، هیواد به سقوط او د کورنیو جګړو خواته به ولاړ سي.
وړاندې د هیواد دننه ځینو کړیو له دې سند سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې لاسلیک کول به یې افغانانو ته بد عواقب ولري. خو د ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان چارواکو تل ویلي که په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي هیواد ته به یې ګټې ډېرې وي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورئ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري وای په سعودي عربستان کې به د مشت افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه هغه هواد ته سفر وکړي او د افغان کډوالو ستونزې به له سعودي مقاماتو سره شریک کړي. د سه شنبه پورې ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې سعودي عربستان ته د افغانانو د ستونزو د حل لپاره ډیر شر د هواد ته سفر لري. روپرونه وای سعودي عربستان پریکړه کړې هغه سلګونه افغان اوریوباسی چې اسناد یې نیمګړی دي. په دې اړه خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري دا مانی چې په دې وروستیو کې په سعودي عربستان کې افغان کارګر لستونزو سره مخ دي. د دې په خبره په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د پیښو ستونزو علت د دوی په اسنادو کې نیمګړتیا په ګوته شوې ده. خاغلی انوري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره تصمیم لري چې سعودي عربستان ته لاړ شي.
همې مشکلات بروز کده دولت افغانستان او وزارت مهاجرین بي تفاوت نشي.
دا ستونزې اوس راپورته شوی افغان دولت او د کډوالو وزارت یې پر وړاندې بي تفاوت نه دي. موږ سعودي عربستان ته د یو رسمي سفر تیاری کړی. ستونزې به د هغه هیواد له چارواکو سره شریکه کو. هله ده دا هڅه ښه نتیجه ورکړي.
خاغلی انوري دا هم وویل په سعودي عربستان کې د پاکستان ځینې اتباع د افغانستان په پاسپورتونو او برعکس ځینې افغانان په پاکستانی پاسپورتونو میشتي. دا وویل دا هم یو ستونزه ده او د حل په لارو چارو به خبرې وشي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې د سعودي عربستان له سفیر سره هم اړیکې نیولې او هیله ده د دوی ترمنځ ګډې خبرې په هغه هیواد کې د افغان کارګرو ستونزې حل کړي. یو تن افغان کارګر چې کلونه کلونه په سعودي عربستان کې کار کړي او په دې وروستیو کې هیواد ته راستون شوی وایي چې اوس مهال په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. د حاجی لالا نومیږي او وایي
اوس
نظام سخت سوی. څوک چې پاسپورت ولري او که یې ونه لري په دواړو حالات کې له ستونزو سره مخ کیږي. سربیره پر دې حکومت ټکسونه هم پر لوړ کړي دي.
تر اوسه په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو دقیقه شمیره نه ده څرګنده، خو افغانان په تیرو دریو لسیزو کې سعودي عربستان ته د کار په مقصد تللي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. یوازې سعودي عربستان نه دی چې افغان کډوال او کارګر په کې له ستونزو شکایت کوي، بلکې په دې وروستیو کې په سلګونو افغانان له ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم ایستل شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
څلور نیم بجې کېدونکې دی. له سلطان محمد سرور نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د پولیسو مرګ ژوبله کمه سوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د ستونزو په خاطر بعد بهرنیو چارو وزارت سرپرست خپل غونډې ته د پښتنو لپاره وروغواړي. که څه هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دې جرګې کې ګډون کوي، خو حزب اسلامي دا خبره ردوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دې خبره انتقاد وکړ چې وی ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو په خونیوه. او امریکا د هایان په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې له 10,000 زیات کسان وژلي دغه هیواد ته مرستې استوي.
ګڼ شمېر محصلانو په قاهره کې د افغانستان په سفارت کې له پرون راهیسې غذایي اعتصاب پیل کړی. دوی وایي اته میاشتې کېږي چې د الازهر پوهنتون ته راغلي، خو هغه بورس چې افغان دولت یې نورو محصلانو ته ورکوي دوی ترې محروم دي. یو اعتصاب کوونکی محصل صهیب ناصری له سلطان محمد سرور سره خبرې کړي.
ناصری صاحب، تاسو دغه اعتصاب ولې کړی؟
لکه څنګه چې موږ د پرون سهار څخه دلته راجمع شوي یو، او دلته محصلین د خپل حق کم تعیین شوی معاش چې د دولت لخوا ورته رسمي ټاکل شوی دی، دلته د دوه وزارتونو ترمنځ شخصي تعاملات دا باعث شوي دي چې د یو محصل چې د افغانستان څخه بیرون تحصیل باندې بوخت دی د هغه حق وخوړل شي. دلته بعضې موږ ټول محصلین په دې نیت باندې یو چې دلته صرف خبره د فلوسو یا د پیسو نه ده، خبره د محصل د حق د خوړلو ده. تر کومه به د افغانستان دغه جبري استبدادي نظام او دغه فساد باندې ککر نظام.
ناصری صاحب، تاسو څو کسای چې دا اوس په سفارت کې دیننه مو لاس په احتساب پوری کړی؟
منګا یو څلور نه دې شکه شاوخوا ټول مجموعي تعداد راځي، او فعلاً د څلو څخه زیات کسان شاوخوا دلته دي. او که تاسو غواړئ چې غږ واورئ نو کولی شئ د سجمی بیا ابو سره هم یو تماس ونیسئ.
ځینې رپورټونه وایي چې تاسو تقریبا 40-50 کسان دي نور دننه نور پرېږدي سفارت ته.
دننه خو موږ تقریبا فلحال د څلو شاوخوا کسان یو، او څلور د خپل بازه پر رسمیت رجعات شاوخوا کې چې دوی مصروف دي، او هغوی هم دلته د سفارت دننه غواړي راځي. خو د سفارت ناوړه چلند او سلوک دا باعث شول چې موږ ته چې څوک په داخل کې دي دا اختر راکول کېږي چې تاسو ته د مصر شرطه یا پولیس راځي او د دې څخه هم هتکړی کوي او میدان هوایي څخه بیرته افغانستان ته استوي. خو دلته د افغانستان سفارت کومه خاوره چې ده دا د افغانستان پورې مربوطه خاوره ده، او دلته کوم پولیس نشي راتلی. خو افسوس خبره دا ده چې زموږ خپل سفیر، زموږ خپل مستشار، زموږ خپل ډیپلومات موږ ته دا اخطار او دا تهدید راکوي.
هغوی تاسو ته څه وایي چې تاسو غوښتنې لیږلي دي کابل ته جواب راځي که څنګه چل؟
هغوی موږ ته لکه څنګه په تکرار ډول وایي چې موږ دا مکتوبونه ستاسو لیږلي دي، او دا مکتوبونه جوابونه کېدی تراسي کېدی سرانیسي، نو موږ ستاسو مسؤل نه یو. او زمونږ ګیله د دوه څخه دا ده چې په مصر کې خو نه کورنۍ ژوند کوي، په مصر کې خو نه افغان سوداګر میشت دي، په مصر کې خو نه د افغانستان څخه بل څه ډیپلوماتیک هغه دي روابط سره لري. د په مصر کې د افغانستان سفارت خاص او خاص مختص د محصلینو د مشکلاتو لاغ دی.
ناصری صاحب، دغه بورس یا منحې یوازې تاسو ته نه درکوي که نه ټولو محصلینو ته نه ورکوي؟
نا مشکل دلته دا کټول ته نور کله منګم د منطق خوندان یو، منګم دا ویل چې ولا پر افغانستان کې څه مشکل لا، یا افغانستان زمونږ په وزارت فیصله تللی څه بودی جنلري زمون څخه مخ کې راغلي کسان او روس ته راغلي کسان ته من هور کول کیږي، او زمونږ یو څه نه هدي کسان ته من هنور کول کیږي. او کله خدا شکر باندې راځي چې ځا افغان يم چې دا من هنور
کی دلیل څه ده؟ دلیل څه ده
چې ولې زره افغانستان څخه نه راغلي؟
دلیل څه ده ولې نه درکې؟
دلیل بعد د دې کې دی چې د وزیر د معرف او وزیر د تحصیلات علي شخصي تعاملاتي
وزیر د معرف منګ په کمره چراتلو د کابل میدان هوایی هوایی ډګر کې وزیر د معرف موین د وزارت معرف مسلم یار صاحب رئیس مشرانو جرګې او دغه سي نور شهراني صاحب وزیر مشاور د کرزي صاحب دا ټول منګ رخصت کړل په رسمي ډول او سره تحصیلي پاسپورټونه راکړل.
وامر دل چې په قاهره کې ګڼ شمېر افغان محصلانو غذایی اعتصاب پیل کړی دی. د یو محصل صہیب ناصری څرګندونې مو اورېدلې چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو د ویبل خبرونه اوریدو ته موزه محمد وایس سمیم هرکلای کوم. هیله لرم چې تر پای سره ملتیا وکړي. د دېونه په خبرونه کې د کار حق په حق لا خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د سیمایز دفتر د تعلیماتو څنګ مرستيال خاغلای خالد ایثار سره ملمه ده. ایثار صاحب خبرونه ته خراغلی.
د لوی خدای په نامه زم تاسو او استاذ ګران اوردونکو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم.
مننه کوم. لکه څنګه چې کار یو بشري حق دی که په دې اړه اوردونکو ته معلومات ورکړي.
بله، زه د یادونه وړ ګڼم چې به هم یو پله بشري حقونه تعریف کړم. بشري حقونه هغه حقونه دي چې انسان ته په دې چې انسان دی اړه نیسي. په دې معنی چې بشري حقونه دغه سیمه ییز، ژبنیز او نورو ملاحظات نه مني. یعنی موږ باید انسان ته په دې چې انسان دی باید وګورو. نو بشری حقونه روحیه هم دغه ده. نو د بین المللي او نړیوال بشری حقونه سندونو کې شل حقونه دي چې په رسمیت پیژندل شوي او حکومتونه مکلف او مسؤل دي چې دغه حقونه د قوانینو په واسطه باید تضمین کړي او عملی شرایط د پلي کېدو لپاره زمینه مساعد کړي. نو د بشری حقونه هدف دا دی چې انسان هغه کرامت چې لري، حیثیت او عزت چې لري، هغه باید وساتل سي. نو په دې توګه ویل سي چې یو د مهمو بشري حقونو څخه د کار حق دی. یعنی کار کول سي، کار وسیله ده چې سړی کول سي خپل هغه نیاز، هغه مادي ضرورتونه رفع کړي.
د بشري حقونو له نظره تاسو په افغانستان کې د کار حق څنګه ارزوي؟
بله، متاسفانه ځینې امار او ارقام شته چې دغه حق ډیر په بد حالت کې دی په افغانستان کې. ځکه چې دلته د افغانستان کارګانانو اتحادیه د راپور پر بنسټ ویل دي چې 13 میلیونه افغانان او هغه کسان چې د کار هغه شرایط لري دوی بیکار دي. نو په دې توګه موږ کولای شو چې په میلیونه کسان د دغه بشري حق څخه محروم دي. د نړیوال بانک د گزارش په اساس 16% زموږ خلک د بیوزلي خط لاندې دي. په دې معنی چې دغه 16% کسان خپل فکری او جسمي کوشش کوي لیکن بیا هم بل هغه مادي او اولیه ضرورتونه نسیره رفع کولی. نو دغه امر او ارقام شوی چې د کار حق وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب حالت کې.
بله، ډیره مننه. درنه اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. و سی ولنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو. فکر
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم خراغلی خغلی سر، تاسو په خپلو خبرو کې بیکاری ته اشاره وکړه. رښتیا هم په هیواد کې ګڼ شمېر ځوانان له دغه ستونزې څخه شکایت کوي. د دې ستونزې لاملونه څه دي؟
بله، متاسفانه یو عامل دا دی چې زموږ اقتصاد مصرفي اقتصاد دی.
بله،
نړۍ کې د نور هیوادونو اقتصاد پر تولید ولاړ دی، لیکن زموږ اقتصاد متاسفانه مصرفي اقتصاد دی او دغه عمده لامل د بیکاری په افغانستان کې دغه مصرفي اقتصاد شتون دی. بل عامل د مسلکي او ماهر کارکونکو نشتون دغه زمينه بروي چې خارجي کارکونکو په افغانستان کې راسي او کارومي او افغانان بیکار پاتې شي. درې عامل متاسفانه نا امني ده، یعنی د نا امني شتون په افغانستان کې بهرنۍ پنګول او داخلي پنګول ته اجازه نور کوي چې راسي په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري وکړي. نو موږ پېژنو چې په هیواد کې که پنګا اچونه نه وي، نو زمينه د کار او دغه رشد او دغه اقتصادي وده امکان نه لري. نو نا امني د دې سبب دي چې دغه داخلي او خارجي پنګوچانو په افغانستان کې ونسي. نو اداري فساد بل مشکل دی، نو دغه سرطاني غوده د زمينه د پنګ تخدیدل سبب دغه اداري فساد په افغانستان کې.
بله، په یوه ټولنه کې د بیکاری پایلې څه دي؟
بله، یو منفي پایلې د بیکاری نا امني ده.
بله،
موږ غواړو خپل ایواد سوله راوړو، امنا امنی لمزه یوسو، موږ باید کار ته په یو استراتیژیک توګه وګورو، یعنی کار باید کارمندنې ته په یو استراتیژیک توګه وګورو. دوی منځ یاده ده چې بیکاری د جرایم ګراف خخمخه ډیریږي، یعنی غلا به کېږي، قتلونه به ټولنه کې صرف د بیکاری له امله. بل منفی نتیجه د اداري فساد رامنځته کېدل د بیکاری نتیجه ده، ځکه چې ځینې کسان چې دغه اداري فساد ته لاس وي نو وی بیکار دی او که بی بیکارم نه دی ماش بخی چی دی او دغه ضرورتونه نه صرف کړي. نو بل سبب او بل نتیجه د بیکاری د ماجرت سبب کیږي، د احتیاط سبب هم کیږي. ډیر کسان چې موږ دلته په افغانستان کې 1,000,000 موتات کسان لرو، د اکثرا نه کوم کوم موږ پښتنه کوو هغه چې موږ بیکارو او درد رنج مو تحمل کړي نه سو، نو ځکه موږ په احتیاط کې لاس. بل منفی نتیجه د بیکاری د کورونی تریخوالی رامنځته کېدل.
بل ډیر مننه ایثار صاحب، د روسي پښتنې په توګه راته وایي څنګه کېدای شي چې د بیکارۍ مخه ونیول شي؟
بله، د شې حکومتوالۍ رامنځته کېدل یو ډیر موثر لاره ده د بیکاری د پوړاندې د مبارزه خاطر.
بله،
دا یو مسله ده. بل مسله ده چې حکومتونه باید هغه اقتصادي سیاستونه او پراختیایي پروګرامونه طرح کړي د بیکاری منځرو لپاره.
بله،
دوم دغه برنامه جوړ شي چې خپل دغه زموږ داخلي کارکونکو کې ظرفیت جوړونه وسی.
بله،
نو د اداري فساد سره د مبارزه په اړه ډیر استراتیژیک او جدي قدمونه پورته سي.
ډیر مننه ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو سره ملتیا وکړه. د خبرونه تاسو په هر یونی کې د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري. تر بلې خبرونه مو الله منځه.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو د پروگرام وخت سو ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې. د پروگرام په لمړیو کې اوریدونکو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بیرغونې کارونه وکړي. ورپسې دوی شکایت کوي چې په کلیو کې وسلوال زیات شوی چې د دې ژوند هم تریخ کړی دی. اوریدونکو پر اداري فساد هم غږېدلی دی. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې د ازادي رادیو دی او اوریدونکو ایمیل درته لولم چې غوښتنه کوي نوم یې وانه خستل سي. د لیکي دیو ساختمانی شرکت مسؤل دی او هر اونۍ لکنده هر څخه هلمند ته مواد لیږي. اوریدونکو لیکي چې د لارې په اوږدو کې پولیس په یو ابل نامه له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. د کورونې چارو وزارت څخه غوښتنه کړې چې پولیس کنټرول کړي. اوس هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه دوی په پایل کې د بیرغونې پر کارونو ژغېدلې. ورپسې پر نورو مسایلو د اوریدونکو هغه پیغامونه خبرو چې له تیرو پروګرامونو پاتې وه.
عموما د سړکانو خو یوه ستونزه چې ډېر سره په تکلیف کې د کندهار د سرپوزې سړک چې دي داسې دي سره پالي او مابس هم دغه لاس د شپې بند کې نو دلته د غټ موټران سمو ډېر خلک په تکلیف کې کچیر یو بای پاس جوړ چې دا غټ مکران پر بل سړک را دی خو به شاریان وتا د بل خو به د ترافیکي ستونزو مخه ډیر نه وسوي. کچیر یو نفر سر ښکارا کی در ماشام در جان دخل بیا در مختن پوری حتی در جنجوهی در رئیس خبر در سلطوزی پوری با یه پدنه ساعت رسیجی و در خبر دستم زده ایل لرمه که زادی راژیو مربطه چرواز پوری در مرجع ورد سیوی
فیجان احمد کابل ولایت سوربی و سواله ای بسیدون قیم دی سارا کاؤج سوربی دی چکدری پلان دی دخترک سالا چا بایده ای پوخ چرواز پوری رمانا دی دخترک سیوی دی پوخ نکی غنه دی امین کی اغرا و دخترک پوخ کی ایسا مشکل بنی
زه د ولایت جوزجان نه تاسې خپل مشکلات وړاندې کوم د ولسوالۍ د مینګاجک د چوپنشۍ د قري یم مونږ یو څه مشکلات په ولسوالۍ کې لرو چې یو دېرس قري مشکلات لرو مونږ یو دېرسو قریو کې مونږ یوه قریه پښتانه اسو د مونږ مشکلات په ولایت جوزجان کې مونږ مشکلات هیڅوک نه اوري د مونږ خبره نه اوري او تاسې ازادي راځو ته مونږ دغه پیغام وړاندې کوو او که دمون مشکلات تاسی حل کرده سی پا مون منده دیر سخت ظلم روانده پختانو منده رورپار و چارواکو تا او دی طول و ارگانهو تا مونگو وی چی دمون خبری تاسی ورسوی او دمون مشکلات ارکی حل کی پا مون منده دیر سخت ظلم روانده
ظلم مظلوم دارل پاکستان سخت خبری که اما ما پیغام داده چیز مورد وقتی که سرکونه نوری جور سی مورد باعث سرکونه جور کری و سلام
ملک خبیب الله د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل له کری څخه خپل پیغام ثبتوم. هیله مند یم چې راته یې نشر کړی. د اشخیل متوسطې تعمیر چې 1438 کال په اولو کې د پی آر ټي لخوا د مسجد صافي شرکت سره قرارداد شوی و چې 1939 کال کې پروژه نیمګړې پرېښوده او تعمیرونه یې بې سرنوشته پاتې شو. تر 1992 کال د اتمی میاشتې پورې نیمګړې پاتې دي. د پوهنې وزیر څخه هیله کوو چې زموږ بچیان د شنه اسمان لاندې په خړو خاورو کې سبق وایي. هیله مند یو چې د نوموړي شرکت مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري او زموږ د بچیانو مشکلات حل کړي او غم یې وخوري.
پکتیا څنګه څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما وطن د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ په ولسوالۍ کې باید د اوبو لپاره یو مشخص بند جوړ شي. که چیرې مشخص بند جوړ نه شي دا وښتو چې دا ده چې سیند نه ورته وایي د اوبو ټول پاکستان کار ویجنسۍ ته بهیږي. دې څخه خو بیا پاکستان ګټه پورته کړه. څنګه ورسوالۍ کې باید یو د اوبو لپاره بند جوړ شي تر څو د دې ولسوالۍ خلکو لپاره د بجلی امکانات هم برابر شي تر څو دلته بجلی هم فعال شي. زموږ لپاره وسلام به احترام
خبرې کوم. ما نوم وطن خان د پلار نوم مراخان د دینیتون نوم رانی ده. موږ په خاکران کې امنیت نشته. موږ در بدر یې طالبان له لاسه طالبان په موږ ډېر ظلمونه کوي.
فواد احمد زین د روزر ولایت د اجر ولسوالۍ څخه د ولسوالۍ د دولت د مخالفینو لخوا ډېر سخت جدي ګواښ دی. موږ د اړوند چارواکو د دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده تر څو اجر ته خپله توجه وکړي. ځکه که چېرې اجر ولسوالۍ ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې د کابل امنیت هم د دې ولسوالۍ څخه خراب شي. وسلام
افغان خبرې کوم. زه به وندنه کوم دا کومه پېښه د ولسوالۍ کې وسوه. دا یې ډېر غټ نقصان کړی، ډېر غټ جهات یې کړی. موږ دغه خواست کوو چې دا رقم جهات خو نه کېږي. دا رقم جهات خو چې دوی په مینونه په روړو کې دي او مینونه په ټاویږي عوام پې او ښځې کوچنیان پې شمړ کېږي، شهیدان کېږي. زه د دې کلکه غندنه کوم د حکومت دا خواست نو دوی دې زر تر زره په دغو کلي کې عملیات اپریشن شروع کی. دا پیغام نو ټول افغانانو درم، ټول افغانانو طالبانو ته دا پیغام ورنم چې خپل وطن مه ورانه او د خپل وطن ورانی مه کوئ.
د ایراد ولایت د شینډان ولسوالۍ یم. نوم یې سلیم خان دی. کدي تاسو خدای هیله لرم چې د جنایتکاران دا طالبان دا ورکې دا وطن کرامته میلیون د څوانو ته امر نه ورکیل په کاغذ کې پاتې دي. په څنګه کې مسلمانان دي ګناه وایي. له دې نه کدي څو خارج د جنایت خورم وایي.
زما دا پیغام سپتم کړی چې زموږ ځکه طالبان دي موږ ته ډېر مزاحمت کړي. دا چې موږ ځکه پوسټې واخلې موږ ته ډېر مزاحمت کړي.
بل موضوع می د اداري فساد او خود اخستلو همدا چې د کندهار په ولایت کې یو کورنۍ ده چې محدود وخت په حکومت کې کیږي خو سرمایه دومره توره سیدل کسړی په اصطلاح د ملک سره غټ کاروبار او تجارت کوي سرمایه به هم دومره نشي نو زه په دې باندې مطمئن یم چې لوړ پوړي چارواکي د حکومت هم په اداري فساد کې ملوث شي او بالخصوص زه د کندهار د والي څخه دا تقاضا لرم چې ته د یو کندهاري په صفت څنګه یو غل نیسې خپله او بیا هغه غل په بلو چوکۍ کې په ښاروالۍ کې مقرره یې.
زه د افغانستان له عامو روغتیا وزارت څخه هیله کوم چې خوست ملکي روغتون کې غټې فساد ادارې روان ده. زر تر څه جدي ګامونه واخلي چې خوست کې د عامو روغتیا په څه حال کې ده؟ آیا ډاکتران په کې شته که نه؟ که په کې وي سپیس څنګه پوهېږي وسره
کندهار نظام د توحل دي او خبره چې مخکې هم والي صاحب وکړله چې کندهار شروع دی کندهار پوهنتون نه دی شروع د تېرې چهارشنبې پنجشنبې او سه شنبې په ورځو باندې مطلق نو استادانو او نه شاګردان دغه رخصتي ځنډېدلې ده. یو او دوم دلته مجرمین نیول کېږي د پیسو په بدل ایله کېږي. شاید په داسې روسیو باندې والي صاحب یا خبرې یا ځان نه خبرې
عزت یم د غزنی ولایت دوبند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د پوهنې ریاست نه دا هیله ده دوبند په ولسوالۍ کې مکتب سقوط کړی ده. مدیر کتابونه را وړي، امیر دي مکتب کتابونه را وړي تر خاورو لاندې کوي. چې افسوس چې دا غلطه ده. مکتب ولې غور پرې باندې کتابونه تر خاورو لاندې کوي؟ راته وایي کې دي ولې دا مکتب نه څه شل نه څه کې ګل کوي نه څه کې مکتب ماشنه خې لږ خدې زرانت کې دي. جغرو ولسوالۍ په اوبن کې څه کوي استاد کوي؟
زه احمد شاه د لغمان ولایت ولسوالۍ الینګار کاري سنګر اوسېدونکی یم چې
اوس په دغه تاریخ کې د طالبانو زورزیاتي زیاته شوې ده. مکتبونه بند دي، جنکۍ مکتب ته نه پرېږدي او نظامي کسان سکرو ته راځي او نیسي. ولی دا شهرشخان لوبه جوره کرده ده در اب نمجا خواهش تا کده عملیات رو خواهد مندی کن که به نخوش عالم باسیدی
اینجا شکری اولا حیداری در زابل ولایت در غمدام دول سوالی وسیدون که امکیل هم پکا بل کشی سوال اصل کنیم چی تانیات پریشت کشیز ده که گوم از ما غستان لحکمت خدا ده چی کوم راتلین دی کانکور چی سر کال امتحان اصل کیگه هر کال بزیاد و دی ولایتو امتحان تیر سر اولو کم چی نو پکښې کامیاب شوي شاګردان یعنې زیات شمېر دغهغه شاګردان کامیاب شوي وو چې کومه واسطه درلودله او یا دا کوم یو ولایت شاګردان تقریبا ټولو ادرې ته لاسرسی او څوارلس نمرې وړې ولې دغه پوښتنه باید وشي. زما غوښتنه د تحصیلاتو یعنې له وزیر څخه دا ده، له نور چارواکو څخه دا ده چې دې ته باید جدي توجه وشي.
د رودات د ننګرهار د رودات ولسوالۍ څخه نصرت الله خبرې کوم. د اهداد لیسې احاطن لري، د چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د دې د احاطې لپاره توجه راواړي او د دې لیسې احاطه مونږ ته وکړي.
لال محمد د هلمند ولایت ته نادرې له ولسوالۍ څخه تاسو ته ځمه درکوم. زه غواړم چې دلته زموږ سمجې چې ډېر حالات سره خراب دي، نه کټ سوري نه شی سوري. موږ د چارواکو یو کس کړله آرام سره پاتې دی بل شی موږ نه لرو، او که دغه هم واوړي موږ به د سختو ستونزو سره مخ شو. بل شی موږ نه لرو چې دلته یې لاسته راوړو.
زه عبدالستار د مرزیه د ولسوالۍ څخه د هلمند د مرزیه د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام لرم چې دغه امریکایان زموږ په ملک کې زموږ په ولسوالۍ کې یو خشخاش پاشلی دي. زموږ کورتونه ټوله راتباه کړله، نه مو قلکو بار ونیوی، نه مو کنجستو بار ونیوی، نه پلیو. زموږ خپل وزارتو څخه ناخوښي شوې ده
خرچی میڈیا موالیانی گوری ټول وطن گوری قرضې گوری بولی گوری بولی گوری مالین خدا دا ټولنه جوړي، ولس جوړي، ملت جوړي، ډاکټران روزي، انجینران روزي. دلته اصلا کار نشته دی، اهلیت نشته دی.
پیغام په مودغه پیغام به ډېر ښه کار وشي چې دغه دځمکو غازیبین دا دنیا ته معلوم شولو چې دا د فانې د حکومت له صحنې هم ووتو، او ډېر ښه کار وشي چې دا خلک په آینده کې رایې هم ورنه کړي. کاندیدانو ته دا ټول دغه شل کړه، دا بیس کړه، دا د افغانستان وینې د خلکو وینې ټولې وخوړې. معلومه شو بلډینګان د دوی دي، کابل کې دي، دا بلډینګ پلانې ساده دي، پلانې ساده. او ډېر ښه کار وشو چې دغه اڅه کړه پروسه مکتبه ودی وي. ډېر زبردست کار یې کړی دی چې دا خلک چې د حکومت لسانی وي چې باید له انتخاباتو چې دغه یې وباسي.
رحمان دنائم له خوست ولایت څخه عدل ذات او خوست ولایت کې ټولې دولتي ځمکې د شخصي غصبینو لخوا غصب شوې دي. په دې اړه زموږ حکومتي چارواکي هیڅ ډول غور نه کوي. له دوی څخه غوښتنه کوم چې دې ته کلکه سره توجه وکړي، ځکه چې ټولې حکومتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي.
ما دا پیغام دی دغې راډیو ته چې ځان له شمال طرف زمکېنې غصب شوې ننګرهار کې، په کونړ کې، په لغمان کې زمکې غصب شوې دي. په ملیاردونو دارو زمکې غصب شوې دي، د کانال زمکې غصب شوې دي، هغه نمرې شوې دي، هغه د کابل نه خلاص شوې دي. اوس لګیا نمرې کېږي، خلکو کورونه جوړ کړي دي، یتونو باغونه یې ول ختم یې کړل. نو زما دا پیغام دی له ټولو چارواکو ته چې ځان له یو قسم نه یو دوه بیسو والا په زندان کې، او د زرو او د لس زره بیسو والا به هغه ګرځي، به همدی به جوړوي، دوبه کې به جوړوي، یو ځای به جوړوي، بل ځای به جوړوي. نو زما دا پیغام دی قرضي شهر ته چې دا کارونه بس کا، پرېږده دا کارونه.
د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واورېدل چې دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.